السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د امنیت په حق له د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه خبره شو پاکستان وای په دې هواد له افغانستان د ټي ټي پی بریدونه ورته د زغملو نه دي او د امریکایي کانګرس مخې ته د اسرایلی وزیر اعظم ضد مظاهره شوې دي د خبرونو تفصیل د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه نن خبره شوه چې پکې ویل شوې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ د اپیکس کمیټې په نننۍ غونډه کې ویل شوې چې سرحدي سیمو ته سیر بعد د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې به پوز مرسته کوي د کمیټې د غونډې وروسته په اعلامیه کې راغلي چې صوبې کې د ترهګرۍ پر ضد روان مهم او په خاصه توګه د بنو پیښې په اړه مهمې فیصلې شوې دي په غونډه کې له بنو منتخب صوبایي وزیر پښتون یار خان د جماعت اسلامي صوبائي امیر پروفیسر محمد ابراهيم خان د ان پی باز محمد خان ام پی اي ملک عدنان وزیر د بنو چیمبر اف کامرس نائب صدر ناصر بنگش غډون وکړه په غونډه کې د بنو جرګې غړو هم غډون کړي او خپل غوښتنې وړاندې کړي د غونډې په اعلامیه کې ویل شوې پوز سرګند کړي چې هیڅ ډول پوزي عملیات نه کوي د اپیکس کمیټې د اعلامیه نور تفصیل پر روانه غړي کې اوریدل شي په کورمه کې په فرقیزه انخطو کې یو تن مړ او نور و دېش روبل شوې دي چارواکو ځای خلکو نن مشال لري تو ویل چې جګړه پرون په بوشارو کې د مدګي کلی او مالی خېلو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شو چې اوس خوار کلی بالش خېلو او خوښا نور سیمه متهم غزیدلې ده د جګړې ودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یو جرګه هم سیمه ته رسیدلې خو تر اوسه په دغه اړه څه پرمختګ نه دی کړی بل خو د کورمه د روغتیا د سانګې مشر ډاکټر حامد علي مشال لري تو ویل چې تر اوسه پتالتا یو امړی او نور و دیش زخمیان ورول شوې دا نه معلومه چې دان خطا چا اپیل کړه خو د ځای خلکو په وینا وجه هلتا د دوو کورنوي ترمن د زمکه د ملکیت په سر لانجه ده لدی وړاندې هم په کورما کې د زمکو د ملکیت شخړې په فرقیزو جګړو او وخت دي چې ډیر زیات ځانی او مالی زیانونه یې اړولې دي د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړې چې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغملو نه دي شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي چې دا ستونزه له سولې زیلارې حل شي ښاغلی شریف په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته په اشاره زیاته کړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په رابطه کې دی شریف وویل پاکستان په تیرو څو کلونو کې د ملیونونو افغانانو قربه وو خو هغه څه چې په بدل کې تر لاسه کړي د په وینا په پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حمله دي د طالبان حکومت تر اوسه د خاغد شریف د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې خو له دې وړاندې په وار وار ویل چې د افغانستان خاورو به د بل کوم هیواد خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي د بلوچستان د یو والی کمیټې ویل دي چې حکومت د دوی د ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیلابیل هڅې پیل کړې دي په داسې حال کې چې بلوچ یو جهدي کمیټې د بلوچستان د بنیادی حقوقو او بلوچ قومي سوال پاړه د راجی مچی په نامه د جولای 28مه په گوادر کې بلوچ جلسه اعلان کړی ده د کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ پرون په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویل چې حکومت د گوادر د قومي غونډې د ناکامولو هڅې کوي په کراچۍ او کوټه کې د دوی د فعالانو په کورونو د چاپو لړۍ روانه ده نوموړي زیاته کړه
خوزدار کې زموږ کارکونکي پمپلیټ بیشل پر دې مهال اف سی لومړی زموږ مېرمنې کارکونکي وویرولې او تقریبا د شلو څخه زیات مېرمنې په ناقانونه توګه د اف سی په ګرفت کې شوې خو بیا د سختو ولسي عکس العمل وروسته
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې زنو خزینه حکومتي غړو ویلي چې د بلوچستان په قبایلی ټولنه کې خزو ته ډیر درناوی ورکول کیږي او که بلوچ یک جهتی کمیټې جلسه د گوادر پر ځای په کومبل خار کې وکړي نو حکومت به ورسره مرسته کوي دا خبره د بلوچستان اسمبلی د مرستیال سپیکر میرمن غزاله ګل په مشرۍ د اسمبلی یو شمیر خزینه غړو د ماهرنګ بلوچ د خبري غونډې وروسته په کوټه کې یو خبري غونډه کړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ لاهور های کورت نهم می په تړاو دولس مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جسمانی ریمانډ خلاف درخواستونه منظور کړي او تر هغه ضد عدالت د ریمانډ منظورولو فیصله یې لغوه کړې ده. د لاهور های کورت په جسټس طارق سلیم او جسټس انوار الحق مشتمل دوه کسیزه بینچ نن عمران خان د جسمانی ریمانډ ضد درخواستونه واورېدل چې پکې د پنجاب پروسیکیوټر جنرل خپل دلایل وړاندې کړل. له دې وروسته یاد عدالت فیصله واوروله چې پکې یې په دولس مقدمو کې د عمران خان جسمانی ریمانډ ماتل کړ او په ویډیو لینک د هغه د حاضرۍ نوټیفیکیشن یې هم لغوه کړ. یاد دې وي چې له دې وړاندې د جولای په 15 لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 9 مئی په تړاو دولس مقدمو کې د عمران خان د 10 ورځو جسمانی ریمانډ منظور کړی و. د ترهګرۍ ضد عدالت جج خالد ارشد دغه فیصله د پولیسو لخوا د عمران خان د 150 ورځو جسمانی ریمانډ درخواست باندې اورولې وه. او بل خبر دا چې په واشنگتن کې پرون زرګونو کسانو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته وینا پر مهال د امریکې پارلیمان مخې ته مظاهره وکړه. دوی په غزه کې د اسرائیلو جګړه او نتنیاهو وغانده. بلخوا په خپل وینا کې اسرائیلي وزیر اعظم د امریکا د ملاتړ مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تیار دی چې د بشپړې بریا ترلاسه کولو پورې به د حماس جګړې ته دوام ورکړي. امریکې او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د امنیت په حق له د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې د اعلامیې په اړه تفصیل درکوه. په کورمه کې د ځمکې د ملکیت په سر لانجه په فرقیزه جګړه بدله شوې. په سیمه کې فعالان د جګړې ودرولو غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ بغیر له سفري اسنادو د خلکو د تګ راتګ اجازه ورکړي خو خلک وایي د ګڼې له وجې ډېر ځنډیږي.
وروره سار څه پرته بجې راغلی یم تقریبا په 100 کسان ولاړ دي. ځنه نفره یلا کې بیا په ګڼټو ګڼټو باندې بیا 15 نفره یلا کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 11 او 12 جمعات لپاره نوې طالبي نصاب اعلان کړی. استادان په دې اړه سوای
نو زه خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکن ای چې ستمبر نه سیشن سٹارټ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر او دوی به نوې بکس پرووایډ کی. الریډي موږ ته بکس په چټیانو کې مونږ ته راکړي دي.
د کراچۍ بندر کارکونکو له تیرې ویونې راهیسې احتجاج پیل کړی. په سوات کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د چیلنجونو مخنیوي لپاره تنظیم جوړ کړی. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د امنیت په حق له د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې لخوا اعلامیه جاری شوې ده. په دې موضوع دا وخت د پیښور نه زمونږ خبريال غلام غوث بنګ سره د ټلیفون په لیکه ده. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه اعلامیه ک مهم ټکی را سره شریک کړئ.
جی بالکل منور شاہ صاحب، د اپیکس کمیټې د اعلانې مهم تکی دا دی چې د بندو د پیسې چې کم دی نو به صوبایي حکومت د عدالت ته د عدالتي پلټنو کولو خواست کوي. البته د صوبایي حکومت چې کومې پلټنې دي هغه هم په خپل ځای روانې وي. یوه خبره پکې مهمه دا ده، بل دا ده چې د ترهګرو خلاف بلا تفتیش چې کومه دغه کاروایي ده، لکه د بنو د امن جرګې چې کوم سپارس غوښتنې وي، نو دا غوښتنه د هغې د مهم تکی او هغې د ګوډ طالبان او د بیګ طالبان ته کې استعمال کړی. خو په دې کې هغه لږه نشته د خو د بدو، خو به هرحال د بلا تفتیص کاروایي احکامات پولیسو ته وزیر اعلی جاری کړي دي. په دې کې چې هر قسم لږه وي، وسله شوق لري چې بغیر سرکاري کسې وسله لري یا پرسته هغوی دغه لري که نه، خپله څه دفتر لري یا پرسته څه اډه لري یا چیکینګ کوي، نو دا به د منلو وړ نه وي. دا خبره شوې ده. بل لاره چې د اپریشن اعظم استحکام هغه وضاحت ته چې بیا شوی څنګه چې مخکې ایس پی آر کرے ہو یا حکومت کرے ہو چیتا با آگا دول عملیات نہیں لکھا سنگی چی پخوا دا گشی دیگی یا پیشنی کرے ہوئے نندہ دریش ہو دی یا سلورم چکم دی نو پم مشکوک علاقو کی یا پم مداری شکی پزت پر عملیات کی گی نو آگا بس نکی دی کتی. البتہ بیا قبل نکتہ کی دالی کلیشی دی چی پاڈی نیم علاقی دی چی دی لکھا چکم سرادی علاقی دی افغانستان سر دی دیری علاقی نو پاوے کی رپورج اور استخباراتی دارو رغوی ضرورت ہوئی. نو آلته که ساده تی عملیات کیږي، مطابق کې په شریکه باندې به پولیس او هغه دغه عملیات کوي. بیا په شپږمه مهمه نقطه چې کوم وانو د تجارتي لارو په باره کې واغه شپاره چې مهمې کومې غوښتنې وي دا تقریبا هماغه غوښتنې دي چې زیاتې هغه منلې شوې دي چې د تورخم پرلاچي انګور اډې غلام خان باجول او مومند روایتي لارو تجارت پکې کم نه نه دا به وده وشي. د دې پوره تفصیلات نه دي ورکړي ځکه چې قبایل زیات تر په پاسپورټ او په تذکره باندې د تګ راتګ او د نورو اسانیانو غوښتنې کوي. ډېر تفصیلات یې نه دي ورکړي خو دغه ودې ورکولو تجارت ته خبره چې کوم هغه منلې شوې ده.
او
په دغه کې چې کوم بل نقطه ده هغه د ولس او د پوس ترمنځ چې کوم دی د امنیتي ادارو ترمنځ د غلط فهمانو لرې کولو دا نقطه ډېره مهمه ده. په دې باندې بله ورځ په صوبایي اسمبلی کې بحث شوی سپیکر امیرونو په هغه کې دا خبره شوې ده چې کوم ډیویژنل کمشنران دي یعنې چې کومې ډیویژنې دي کنه د جنوبي ضلع جدا ډیویژن دی د قبایلي د ملکن جدا ډیویژن دی د غشن د آزادۍ یا نور نو په ډیویژنل سره به کمیټیانې جوړې شي. په هغه کمیټیانې کې به د پوز استخباراتو او د پولیس او لکه ځایي سیاستوال او مشران به پکې وي. نو هغه خبره چې کوم نن دا به عملي
کیږي
چې بیا دا چې څه ولسی تاسو نو
دغه خو سامه دا ډېرې نقطې دي او تاسو مهم موږ سره شریکې کړې. خو په اخر کې کراته دا وایي چې په دغه کې کوم دغه د بنو د کمیټې د پرلط مشرانمو د هغوی سره ستاسو خبرې شوې مطمئن ښکارېدل که نه؟
بالکل جی هغوی سره دغه نه پس اوس ما خبرې نه دي شوې. اوس د اطلاعات وزارت لخوا یو خبري کانفرنس هم رابلل شوې کېدی شي په هغې کې دغه وي. خو مخکې چې ورسره ما خبرې کړې وې لکه عوامي نېشنل ګارد نېشنل ګوند باز محمد په دې کې دغه شرکت کوي. دغه شان د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم دی په خپله د پی ټی آی صوبایي وزیر هم دی پښتونوار خان چې دغه د بنو سره تعلق دی. دغه شان عدنان وزیر دی د جمعیت علما اسلام کې د صوبایي سمنې دغه د اختلاف غړی دی. هغه پکې او دغه شان لاغو د بنو د چیمبرز د تاجرانو مشر هم پکې هم و. نو ما د وختي به دغه سره باز محمد د عوامي نېشنل ګوند هغه سره خبرې کولی نو اویل چې زیات تر زموږ غوښتنې منلې شوې. خو د تردې د ما د دې مشرانو چې کوم نینو رسمي دریز لا مخې ته نه دی راغلی چې آیا دوی په دې نکاتو باندې مطمئن دي او که نه. او دوی به بیا بنو ته ویزه که هلته کې اپرلت هم ناست دي نو د هغې به اوس مستقبل نو ځینې پوښتنې داسې دي چې هغه زه په دې ټایم کې په پوره توګه باندې نه شم ځوابولی.
مننه د پېښور نه زمونږ خبریال غلام غوث وو او چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د امنیت په اړه د اپیکس کمیټې په اعلامیه باندې تفصیل درکو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په کورمه کې د ځمکې د ملکیت په سر لانجا په فرقیزه شخړه اوخته او تر اوسه پورې په نښتو کې یو کس وژل شوی و ډیر نور روبل. چارواکي او ځایي خلک وایي چې جګړه پرون د باشورو په دوو کلو کې پیل شوه چې وروسته نور سیمو ته هم غځېدلې ده. په سیمه کې د جګړې ودرولو لپاره له هنګو څخه د مشرانو یو جرګه هم سیمې ته رسېدلې ده خو لاس پرمختګ یې مخې ته نه دی راغلی. بلخوا په سیمه کې فعالانو غوښتنه کړې چې د جګړې د ودرولو لپاره حکومت عملی اقدامات وکړي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه سند ویلي. تفصیل لسیمه زمون خبريال طارق ورغزی راکوي.
د کورمې ځای خلکو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې شروع شوې جګړه دې زر تر زر وترول شي. په پړچنار کې د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ یو مشر علي پراچا د زیارت پورس د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي دا جګړه د ځمکه ذاتي شخړې په سر شروع شوې خو بدبختانه فرقایي زبڼه خپل کړی دا. پراچا زیاتوی دوی د خدشات لري چې کپ وخت جنگونه درېدلو نو ټوله منطقه به تر خپل اثر لاندې راولی. د جولای په څلورشتمه په بشرو کې د مدګی کلی او مالی خیلو ترمن د ځمکې په سر شروع شوې جګړه دا وخت بالش خیل خوار کلی او یو شمېر نورو سیمو ته غزیدلې. که څه هم د زیارت له سهاره د جګړې په شدت کې کمی راغلی خو لا هم دا نه ده ودرېدلې. په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه دواړو خواو یو تن مړ او و دېرش نور زخمیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي او دینی عالم مفتی نور بادشاه وایي د سیمې په مختلفو ځایونو کې د ځمکې شخړې شته خو دومره حالات ترې نه دي خراب. خو شیعه سنی ترمنځ پر موجود مسلو همیش جنګونه شروع کیږي چې مقصد یې نا امنی جوړول دي.
سادی شمیلاتو جګړې دي، درنې شمیلاتو جګړې دي، تیندو د قوم جګړې دي او دا یو بل سره عدالتي او دا یو بل سره د یو بل لاس چوالو جګړو کولو ټول دي. خو یو بل په کلی کورونو باندې خطل نه دي شوی. نو دا شیا او سنی جګړه څه کله ازمکی روشي دا ویل یو بل کلی باندې خيږي. دا خبره په غور سو اوریدلی شي چې د دې تدارک وشي چې دا فتنې دروازه د څوک کولووي.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی او پولیسو رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی. البته د کامی اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین توری مشال لوډیو ته د زیارت په ماسپخین ویلي د جنگ کله ریدلو لپاره له هنګو د مشرانو یوه جرګه ورغلې. توری زیاتوي که څه هم د چهارشنبې پورې د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکې شخړې حل راوستل شوی وو خو جنگ ورباندې بیا هم شروع کړل شو. د کامی اسمبلی غړي دا هم ویلي دوی هسې روانې کړي چې زرته زره د سیمې امنیت بیرته بحال کړي.
نو رجا صاحب سره مو ڈسکشن و شو نما دا اور تو عمران خان سر ابتدا کسا ہو کا وہ سر ڈسکس کا سگا وزیر اللہ تو وہی سگا خپل کرمی ایڈمنسٹریشن ادا تپوس وہ کسی تو سکا ہوا تھا تو سو امن روستل ادا پارا سکڑی دی. نو ایکشن والی نہ خل ہوئی نو ان شاء اللہ اگو بال تک کسا ہوشی او خپل طرف نہ زہم را بیتے کہوں اور ایڈمنسٹریشن سر ہم سے تو سو
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې پکې د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو ځل بیا پېښور ته د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې نن خپل اعلامیه خبره کړې ده. په خاص توګه باندې د بنو په امنیت باندې دغه کمیټې جوړه وه او هغه کې خبرې شوې دي. ورزو په پېښور کې د خپل خبريال غلام غوث سره خبرې کوو. غلام غوث یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زمونږ غږ که صفا درځي نو دغه اپیکس کمیټې د اعلامیه مهم ټکي راسه شریک کړي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ پشناختی کارډ او افغان تذکره د خلکو د تګ راتګ په اړه د احتجاجیانو غوښتنه منلې او لار اخلاصه کړې ده. خو خلک وایي په تګ راتګ کې اوس هم ستونزې لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دغه ستونزې هوارې کړي. په چمن کې خوښه لس میاشتو راهیسې پر لتر وانو چې پکې غوښتنه کېدله چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو شرط ختم کړي. په دې هکړه تفصیل لچمن زمون خبريال سماد شبنم راکوي.
د جولای له درشتمې پر ډورن کرشه د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې ایوازې د چمن او سپین بولدک خلکو تاګوراتک پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې پیل سوی. په دې اړه د چمن یو وسیدونکو انس خان د جولای پر څلورشتمه مشالېډو ته وویل
شناخت کارت فلاړم شناخت کارت رالم منډی لبلاړم برته رالم نو هیڅ ما ستاره نه دي کړیسته پر چیش فلاړه پر چیش راي.
د چمن وسیدونکو برات خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډول چې لساره دروازې ته انتظار کړی چې افغانستان ته پر پاکستاني شناخت کارت واوړي خلاوار نه دی ورته رسیدلی. هغه له حکومته ورته په تګ ورته کې د اسانتیا ورکولو غوښتنه کوي.
زه هلته سیم دوکانداري کوم، ورور د سهار څه پرته بجې راغلی یم، پرته بجې راغلی تقریبا په سوو کسان ولاړ دي، پنځه نفره یې لکې، بیا په ګنټو ګنټو باندې بیا پنځه نفره یې لکې، بیا دروازه تقریبا د اتو بجو دا اوس تقریبا یوه بجه به یا دولس بجې به یي
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و چې پر ضد سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې په چمن کې پرلت پیل کړی و چې د روان کال د جولای پر 8مه ختم کړل سو. پلتوالو له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شنت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوله. د چمن د پلت مشر غوث الله د جولای پر 23مه مشالې ډول چې د خلکو د تګ راتګ او د پنډیانو د کاروبار په اړه د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي چې په نږدې ورځو کې به ټول ستونزې هوار کړل سي.
د بارډر د تګ راتګ د اوس درې مې چې کوم یتلم چې زموږ فیصله د عسکري قیادت سره سوي دا د اوس تګ راتګ جاری دی. شاید تیبوم کلیلی استیبوم کتلی چې شناخته کارت والا روان دی، دا خو د بولدک تذکری والا را روان دی. زه پاته چې زموږ لغړی چانس فیصله سوي ده، خالي موږ ودی ته انتظار یو چې موږ یو ترتیب وشي چې موږ ته جوړ کو. زموږ د اسانو چې کوم د لغړیانو د اسانو ریړې دي دا غو فیصله غو وکیل موږ سره سوي ده. زموږ سره دا مایدی سوي دي، دا مایدی به زموږ سره عمل کیږي. کچيري مایدی نه سوي عملي عسکري قیادت موږ ته دوکه راکل، موږ وسمو پرلته تیار بیا مو پرلته تیار یو، هر کله به موږ پرلته کوو.
د چمن او سپین بو دکترمن سره د دروازې د خلاصېدو په اړه د بلوچستان حکومت رسمي بیان نه دی جاری کړی، خو د پاکستان د پوزوین میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 2 یو خبری غونډې مال وویل چې پاکستان باید افغانستان سره پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورنکړي. هغه وویل چې د دوی هیوادونو ترمنځ بغیر له پاسپورټ او ویزې د سفر اجازه نه وي. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
هلته په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو موندلو لپاره تنظیم بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای په 28مه په گوادر کې جلسه اعلان کړې ده. سازمان ویلي دی چې د احتجاجي مظاهرې مقصد د ورکو بلوچانو موندلو او بشري حقونو ترلاسه کول دي. د سازمان مشر مهرنګ بلوچ ویلي دی حکومت د جلسې ناکامولو لپاره هڅې کوي، خو حکومتي چارواکي وایي سازمان ته پکار ده چې د گوادر ښار پر ځای په بل سیمه کې احتجاج وکړي او ورسره به حکومت هم مرسته کړي. تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
د بلوس اگزیتی کمیټې لخوا ویل سوي دي چې د جولای په 28مه نیټه د بلوچستان په سایلي ښار گوادر کې رابلل سوي غونډې پر لار کې د حکومت لخوا د خندو اچولو لړۍ پیل سوي ده. د خبره د بلوس اگزیتی کمیټې مشر میرمن ډاکټر مارنګ بلوس د جولای په 28مه نیټه په کوټ کې وایي خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړی ده او ویلي دي چې حکومت د گوادر قومي اجتماع د ناکامه کولو هڅې پیل کړې دي. خوشدار کی مشکار کوں کی پمپلٹ بیشل پردے محل ایف سی لمڑائز مجھ میرمنی کار کوں کی وہ ویرا والے او بیا ونی والے تقریباً دشل سخزیات میرمنی پا ناقانون توگا دا ایف سی پا گرفت کی شوے خوبیا دا سخت اولسی اکسولا ملوست ہے دیو کش کی میرمن مارنگ زیاد اکڑا چھو روست ہے دا بلوس ایک جیتی کمیٹی دا وی میرمنی غڑی میڑا نوالی دی او دا ڈوالی دا ڈیر کارکونکو څخه موبایلونه هم اخیستي دي. بل پلو ته د بلوچستان اسمبلی حکومتي غړو ویلي دي چې بلوچستان په قبایلي ټولنه کې وښوتو ته زیات احترام ورکول کیږي. په کار دي چې بلوچ اگزیکټیو کمیټي د گوادر پر ځای بل ښار ته یا د جلسه انتقال کړي نو حکومت به پوره کومک ورسره وکړي، ځکه چې په کوم وخت کې د راجی موچی په نامه دا جلسه رابلل سوې ده هم په هغه ورځو کې په گوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سیپیک دی ځینې مهمې غونډې او دستورې کېدونکې دي. د خبره د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر میرمن غزاله ګولا په مشرتابه کې ډاکټر فرح عظیم شاه، ربابا بولیدی، مینا بلوچ او ځینې نورو میرمنو د مارنګ بلوچ د خبري کانفرنس وروسته په کوټه کې ویوې خبري غونډې ته کړې ده او ویلي دي چې د بلوچ اگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې په گوادر کې د راجی موچی په نامه چې کومه غونډه کېدونکې ده دا به پر ټول بلوچستان بدې اغې
انگریزی پریوزی پدی اڑا با غرسو دا پیپلز گوند دا اسمبلی و غڑی میرمن مینا بلوچ تا دا غیز دا سلوی دلسی چو کم شام پا گوادر که کیدون که دی اغا با دا دی غندی سخا اغیز من سی او موش دا دی غندی و تنظیم کون که تا پیغامور کول غارو چه دا سکواله سی چه دا بلوستان پا بلکو مزیلا کی غندر او غاری او آلتا و مرستیال کمیشنر تا درخواست وار کری نو موش با نه حواستا سلپارا طولی اسانتیاوی برابری کرو بلکی تحفظ با هم در کرو پر دې مهال د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ویاندی فرح عظیم شاه زیاته کړه چې کله هم بلوچستان د ترقۍ په لور روان سوی دی نو بیا د دې په خبره په لاره کې دغه ډول خنډونه رامنځته سوي دي. د نوموړي په خبره که ډاکټر مارنګ بلوز د بلوچستان حقوق غواړي نو موږ هم د بلوچستان خبره کوو. په کار دی چې په ګډه سره د صوبې د امنیت او پرمختیا لپاره کار وکړو.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونې دي. د پاکستان پر رسنیو کې د تیرو څو ورځو راهیسې دا موضوع ډیره توده وه چې د وفاقي حکومت په غونډه کې به د حکومت خلاف ګوند تحریک انصاف باندې د بندیز لګولو فیصله کیږي، خو پرون د وفاقي حکومت د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې ده او په دې موضوع پکې هیڅ بحث نه دی شوی. دا چې ولې، په دې اړه د اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په 23 جولای وشوه. په غونډه کې د 168 ملکونو خلکو ته بغیر د فیس نه د آنلاین ویزې ورکولو پریکړه وشوه، خو د کابینې په غونډه کې په هغه موضوع خبرې ونه شوې چې د 1300 په پاکستاني رسنیو کې توده وه. ډیرو مشرانو، ژورنالیستانو او تزینګرانو ویل چې د کابینې په غونډه کې به د حکومت په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کیږي، او د ګوند بنسټګر عمران خان، پخوانی صدر عارف الوی او د قومي اسمبلۍ پخوانی ډپټي سپیکر قاسم سوري خلاف به د آئین د 6 مادې لاندې د غدرۍ مقدمه جوړي. د کابینې د غونډې نه پس دغه ژورنالیستانو او تزینګرانو وویل چې حکومت د ځینو غربي هیوادونو تر فشار لاندې خپله پریکړه وځنډوله، خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزینګر عامر وسیم مشال رډیو ته وویل چې د کابینې په ایجنډا کې لسره دغه موضوع شامل نه وه. تجزیهنگرانو هڅې د سرچینو په نوم غلط او ناسم معلومات خپرول. هغه وویل چې په یو سیاسي ګوند بندیز لګول دومره ساده او آسان عمل هم نه دی. تر دې لپاره پوره دوسیه تیاریږي او بیا د عدالت او الیکشن کمیشن نه د هغې منظوري اخیستل کیږي.
میډیا جو ہے وہ ہر چیز کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہائپ کریٹ کر دیتا ہے.
دلته په هر موقع رسنۍ هڅه یو شور جوړ کړی. د دې پریکړې مخالفت ته حکومت اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او پیپل پارټۍ هم کړی دی. تر څو پر چټول ګوندونو د حکومت سره همغږي نشي، دا پریکړه نشي کېدی. دا هڅه تحریک انصاف ته فشار لاندې راولي او سیاسي بیانونه ورکوي. حکومت په دې کار کې دومره سنجیده هم نه دی. ما ته په خپله د مسلم لیگ نون ځینې مشرانو هم ویلي دي چې دوی په یو سیاسي ګوند د بندیز لګولو په حق کې نه دي. د اطلاعاتو وزیر خبرې کوي خو په عملي توګه هیڅ هم لا نه دي شوي.
موو ابھی تک نظر نہیں آئی ہے.
د اطلاعات وزیر عطا الله تارر د کابینې د غونډې نه وړاندې خبریالانو ته ویلو چې حکومت په اصولي توګه په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د اتحادي ګوندونو سره هم مشوره کړې ده. خو د پیپل پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ، متحده قوم موومېنټ او نورو ګوندونو مشرانو دا یو غیر جمهوري پریکړه وبلله. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تزینګار مبارک علي مشال رډیو ته وویل چې صرف په ملک کې دننه نه بلکې په بهر نړۍ کې هم د حکومت اعلان د توند غبرګون سره مخ شو.
ګوره چې کله نشي د سپریم کورټ دا فیصله راغلې د مخصوص نشستونو پاکستان تحریک انصاف ته ورکولو نه، دا غي وروسته د مرکزی حکومت نه یو دوه خطا شوی او دا چې کومه د بندیز لګولو فیصله وه په پی ټی آی باندې دا هم په وجلت کې شوی وه او بالکل په دې باندې سوچ نه و شوی. په دې باندې اتحادي ګوندونه هغوی په اعتماد کې نه و اخیستی شوی. دا چې کومه 13 ورځ کابینې غونډه او په هغې کې لکه دا ایجنډا آیټم ور لکه وروسته چې کومه نه په بشپړه توګه باندې د دې خبرې اعلان شو چې په دې باندې فلحال نه فیصله نه ده شوی. نو زما په نیز باندې فلحال نه چې را روانو وختونو کې هم په دې باندې دا ډېره زیاته یو ګرانه فیصله ده.
په پاکستان کې په تیرو وختونو کې په کمونست پارټۍ، عوامي لیگ، نېشنل عوامي پارټۍ او نورو ګوندونو هم بندیز لګېدلی دی، خو د دې ګوندونو د مشرانو سیاسي کردار یې ختم کړی نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنگی او اولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امنیت په حق له خبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه خبره شوې ده چې وايي د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ نن د اپیکس کمیټې په غونډه کې ویل شوې چې سرحدي سیمو ته سیرما د اترهګرو پر ضد عملیاتو کې به پوز مرسته کوي. د کمیټې د غونډې وروسته په اعلامیه کې راغلي چې په صوبا کې د اترهګرۍ پر ضد روان مهم او په خاصه توګه د بنو پیخې په اړه مهمې فیصلې شوې دي. د غونډې په اعلامیه کې دا هم ویل شوې پوز سرګنده کړي چې هیڅ ډول پوځي عملیات نه کوي. په کورمکه فرقایزه انخطو کې یو تن مړ او نور ودیر روبل شوی. چارواکو ځای خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې جګړه پرون په بوشارو کې د مدګۍ کلیو مالی خېلو اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه چې اوس خوار کلی بالش خېلو او خواوشه نور سیمو ته هم غځېدلې. د جګړې د ودرولو لپاره هڅې روانې دي خو لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی. دا هم نه د معلومه چې دا انخطه چا پیل کړ. خو د ځای خلکو په وینا وجه هلته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه ده. د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي حملې د زغملو نه دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي چې دا ستونزه له سولې زلارې حل کړل شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او لاهور های کورټ د 9 مې په تړاو 12 مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جسمانی ریمانډ خلاف درخواستونه منظور کړي او د تراګری ضد عدالت د ریمانډ منظورولو فیصله یې لغوه کړې ده. یاد دی وی چې له دې وړاندې د جولای په 15 لاهور کې د تراګری ضد عدالت د 9 مې په تړاو 12 مقدمو کې د عمران خان د 10 ورځو جسمانی ریمانډ منظور کړی و. د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. د کراچۍ بندر کارکونکو لته ریوی ونې راځي. د کراچۍ پورت ټراست د دفتر مخ ته احتجاج پیل کړی دی. دوی ویره لري چې حکومت به یې له نوکریو لري کړی. په دې کې داسې کسان هم شته چې خواوشا شلو کلون راځي په دې بندر کې کار کوي. خو د کراچۍ پورت ټراست ویان شارق احمد بیا پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پورت اینڈ شپینګ لپاره د قامی اسمبلی قائمه کمیټه د مزدورانو له اتحادیه سره خبرې پیل کړې دي او دا ستونزه به زر هوار شي. په دې حق له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان تفصیل کوي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکا خو د تیر یوې اونۍ راهسې د کراچۍ پورت ټرست دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړې دي. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت دوی شاوخوا 3000 مزدوران له دندو وباسي.
مزدور 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 اتحاد.
د مزدورانو د اتحادی مشر داوود مومند د جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویلي وفاقي حکومت د پورت اینڈ شپینګ وزارت د جولای په 6مه د کراچۍ ډاک لیبر پورت د ختمولو لپاره یو خط استولې دي.
2800 بشمول سټاف 2800 خلک دا غي زیر کفالت تقریبا 28000 خلک دي. 28000 څخه کم د دې زیر کفالت خلک دي. حکومت تقریبا د کراچۍ بندرګا 86%
دا کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پی ٹی ویان شارق احمد بیا مشال لیڈیو تو ویلی چې د قومی اسمبلی د پورٹ اینڈ شپنگ قائمه کمیټی د مزدورانو اتحادی مشرانو سره په دې اړه خبري روانی دي او ډیر زر به دا ستونزه هوار کړی شي. نوموړي په وینا چې دا ستونزه ذکر راپورته شوی چې د کراچی بندر ځنې برخې بهرنو کمپنیانو ته سپارل شوی دي او یادی کمپنۍ د ځایی مزدورانو په ځای په تکنیکی مشینانو کار کوي. په احتجاجي پر لتناس عظیم خان بیا مشال لیډیو تو وایي چې د شپږ دېرش کال رحسی د کراچی په بندر مزدوری کړي خو اس ناصافه د نوکرۍ نوستل کیږي.
نن د حکومتان په موږ راغلي ظالمانه چاغه کله موږ یو نوټس راکې کله بل لا کې او زمنګا نور اساس رنيشته واحد د نوکرۍ را هم بسې زه ما بسې شاته تقریبا ولا ساتلستانه د خوراک والے دي نو څه د کمای ولا سګنيشته خو زه دې نوکرۍ سره د ناسم چې څنګه سمې لوشي 4-5 تاریخ باندې راغله وو سکول پیسو نه کور خرچي دکانداری د بجلی بل نه ای نو ما هدي حالت راغل نو موږ سره دغه ناراضي
په احتجاجي پرلت کې موجود تاریخ خان بیا وای د دوی نن اقتصادي وجنه کیږي ظلم ورسره کیږي او خپل او ماشومان جون لپاره دوی په احتجاج ناشتي
نن زما 25 سال سرویس کې دا پهل ازل دي سي او حالات رااله چې هغه موږ د خپل ادارې نه رالو د کیپټي ډاپس مخه تکې نه چې زمون نن ماشي قتلعام کیږي د مزدورانو زمون نه زمونږ روټي غسرې کیږي زمونږ د بچو مستقبل غسرې کیږي زمون سره ناروا ناجایز سلوک کیږي زمونږ حکومت پاکستان ته کم چې اعلی حکم دی هغه ته زمونږ گزارش ده چې په عین پاکستان کې چې کم یو اعلی افسر نواله تر یو عام شهري مانم هغه اېد کیږي د هغه عین مطابق مونږ ته زمونږ حقوق مونږ ته راکړل شي او چې مونږ په د کراچي کوټس باندې خپل مزدوري کوو
د کراچي بندر د خوارکخو په احتجاج کې ناس انور علي خان بیا مشال لیډیو ته ویلي په خوا د کراچي بندر مزدوري ډیره سخته وه نو ځکه یوازې پښتنو کوله او په دې مزدورانو کې 80% پښتانه وو نوموړي په وینا چې حکومت د کراچي بندر زیاتره برخې په بهرنو هیوادونو او کمپنو خرڅې کړې دي نو ځکه د ځایي مزدورانو مزدوري روز تر بلې کمیږي او یا ختمیږي
دا تقریبا 80% پښتانه دي او په دې پورت باندې اکثریت د پښتنو دا سخت کار او د دې وجې نه پښتنو دا سخت کار کولو نن مشینري راغه اوس هغه وایي د قلم په یو کش باندې وایي تاسو ټول کور ته ځئ زمونږ ډېر مزدوران درې کال او شو چې هغه ریټایر شوي دي دا هغوی له واجبات نه ورکوي د فنډ هغه ورته روکو کړی دي او دغه مطالبه یې نیولې ده چې دغه اداره په ملک باندې بوج دی
بلخوا د قومي سملای سټینډینګ کمیټۍ میریټایم افیرز یا سمندري امور غونډه د جولای په 24 د کمیټۍ مشر او قومي سملای ممبر عبدالقادر بلوس په مشرۍ کې شوی چې پکې د کراچۍ بندر د کارکونکو په اړه هم خبري شوی د کمیټۍ د غونډې په اړه د قومي سملای د سیکرټریټ نه خبر شوی بیان کې ویلي چې کمیټۍ به په دې اړه ټول معلومات راټولوي او غړي به ډېر زر د مزدورانو سره ویني او د مزدورانو ستونزې به هواري کړل شي د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1903 کې د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 مزدوران پکې رجسٹرډ وو په تیرو څو کالو کې ځینې مزدوران ریټایر شوي او ځینې وستل شوي دي او اوس شاوخوا 2800 مزدوران پاتې دي یاد دی وی چې په تیرو وختونو او په دې وروستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت د کراچۍ بندر ډېر برخې سعودي عرب دوبۍ او نور بهرنو کمپنیانو ته سپارلې دي د چارواکو په وینا چې اوس د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پی ټی د بندر په چلولو کې ډېر کم واک لري په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي چې حکومت د لوی زیان یا خساري له کبله سرکاري ادارې خرڅوي یا نشکاري کوي نو په وسني حالاتو کې بیا شخصي ادارې کارکونکو ته د تیر په حساب تنخواګانی او مراد نشي ورکولې نوموړي په وینا په پاکستان کې د بیاله بیلو ادارو له نشکاري رستو په لوی کچا کارکونکو له دندو لری کړل شوې دي نو د نورو ادارو په سیر د کراچۍ بندر نه هم په لوی شمیر کې د کارکونکو د بیروزګارۍ خطر ده نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندي هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال پیلېدو ته 2 میاشتې پاتې دي د خیبر پښتونخوا حکومت د 11 او 12 ټولګیو لپاره 9 مضمونونو نصاب معرفي کړی دی تعلیمي چارواکو په دې لړ کې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړي دي او ورته په نوي نصاب عملي کولو یې زور ورکړی دی په دې هکله تفصیل له پېښوره اسماګل راکوي
د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاري شوی اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ ته هدایت شوی چې د 11 او 12 جماعت لپاره د نوي معرفي کړل شوی نصاب مطابق د تعلیمي ادارو ته د کتابونو فرهمي یقیني کړي او د راتلونکي امتحان لپاره به پرچی هم له نوي نصاب نه جوړوي خیبر پښتونخوا کې د 11 او 12 جماعت نصاب کې د بدلون په اړه له کورمې ضلع د تعلیم څانګې مشرې علي مشال ریډیو ته وویل که څه هم ټیکس بک بورډ په دې اړه استادانو له تربیت ورکوي ولی بیا هم د نوي نصاب سره بلد کېدو کې وخت لګي نوموړي زیاته کړه چې د نوي نصاب لاګو کولو سره زده کوونکو لپاره به ممکنه نه وي چې له خپلې خوښې مضمونونه انتخاب کړي
ان کیس دسی بچی ورکی وی چاوی خپل چوئس ربی ورکی سبجیکٹ کو خستلو سائنس سبجیکٹ بنا خستو جگہ ب سلو لرنر چوم دی آرٹس والا سبجیکٹ کی وہ خستو اس وہی پورا مشکلات ورکی رو وہ ٹیچر ہی پورا ورکی رو لو چسر پر مستق بل کی چدی چوم اثرات اغا ب کامیاب نشی ویری پاکستان والا کریکولم کی دینا مخیم ڈیری وٹی غلطی دسی ورکی دی سبڈن سٹوڈنٹ بونڈ ڈیر زیات رس
پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد خورشید خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم په ځینو وختونو کې په نصاب کې بدلون شوی، خو د ضرورت مطابق معلومات پکې نه دي شامل کړل شوي.
موجوده وخت کې موږ ګورو د تعلیم یو درې څلور تقاضیر چې په کار دغه پوره کوي، او دا د شیر موجوده دور چونکه د ریسرچ او د سوچ د بردې د نوې نوې سیزونو د انټروډکشن د بردې سوچ ماده په طالبانو کې اچول داغه د پر ضروري خبره چې څه مضمونونه دي څه استادان هغه خاص په کار دي هغه ټیز کې موږ دا کوشش کوو چې روانو شو کالو کې تاسو یو پلان جوړ کوئ چې هغه د مسولن هغه شانتي کوپ شي او مارکیټ ته راځي چې په دنیا کې هغه د سره برابر وي یا ملکیت معاشره چې کوم ضرورت دی هغه پوره کړي روزګارونه راځي دا نه بیا پروفیشنز وغیرہ جوړيږي چې کوم د مضمونونه منشن شوی دي دا هغه اس قسمه په پرایورټي باندې کې نه کاری او څنګه چې د حکومتونو پالیسی روانه ده هغه
نوخار کې د جنکو های سکول مشر استادې جمیله دانیال مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندی ښکاره کړه او ویل چې په نوي تعلیمي کال شروع کېدو کې وخت لګ دی، نو ممکن نه ده چې دومره کم وخت کې د نوي نصاب مطابق کتابونه په بشپړه توګه چاپ کړل شي او متعلقه تعلیمي ادارو ته یې فراهمي یقیني کړل شي.
دی میٹنگ جون کې او جولای کې شوې دي کنه، اینه پس دا نوټیفیکیشن شوې ده. نو زه خو خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکن ای چې ستمبر نه سیشن سٹارٹ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، او دوی به نوی بکس پرووائڈ کی. آلریڈی مونږ ته بکس چھٹیانو کې مونږ ته راکړي دي فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بکس، نو چې اوس نوی سیشن ته به څنګه دوی پرووائڈ کوي؟ ما خو نه دی خیال چې دا به دومره زر تیار شي په دوه میاشتو کې، خو پینٹنگ ممکن نه دی. نو بیا د دې ڈیولپ کېدل، بیا د دې ریویو کول، پورا یو لوی پروسیس ای کنه، داسې آسان کار خو نه دی. کریکولم مطابق تیارول، بیا د هغې ریویو کول، بیا دغه کول، بیا ریویو کول. نو 2006 والا دغه چې دین چې ڈیول کېدل کې دل نو 12 امرالو 20 امرالو لکه دا سي آسان کار نه دي چې نیو بوکس پچې دین ڈیول شي چې دای دا نوټیفیکیشن کړي، نو ډیفینیټلی دا خپل لکه ډیر دای سپیډي کار کوي.
مشال ریډیو چې کله د تعلیمي ماهرانو دا یولسم او دولسم جمعات نوی نصاب په حق لا سرګند کړي اندېخني دا نصاب د ښوونې او روزنې محکمې د چارواکو مخې ته کیخوي، نو په جواب کې یې د یادې محکمې یو ذمہوار افسر چې نه غوښتل نوم یې په میډیا واخستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې په دیرشمې د اړوند ادارو غونډه بللې ده د نوی نصاب عملي کولو او په دې لړ کې پیښو چیلنجونو د هواري لپاره کړنلاره وټاکل شي. د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوی اعلامیه کې د سوبې ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د دوی لخوا منظور شوی نصاب کې د زده کوونکو ته سبق خای او په نجی توګه کتابونه چاپ کوونکي بعد د ټیکسټ بوک بورډ اجازه نامې وروسته کتابونه چاپ کولای او خرڅولای شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سواد په منګوره کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د چیلنجونو مخنیوي لپاره یو تنظیم جوړ کړ او په سیمه کې یې د بوټو لګولو مهم پیل کړی دی. ځنو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې داسې زیاتره بوټي دي چې تر ډیرو کلونو پورې شنه وي او ماحول هم پاک ساتي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې ټولو خلکو له پکار ده چې بوټي ولګوي. تفصیل له سوات زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد په منګوره سلولاره کې چې ورته پیزاګټ بایپاس هم وایي، زلمی د سړک په غړو تر 300 نه زیات هغه بوټي لګوي کوم چې کالو سر شنوي. بوټي لګونکي د ټولنې غړی د سیدو شریف عزیز الحق چې لاس کې ورسره شین بوټي دی، وایي چې د منګوري ښار ټول سړکونه به شنه کوي.
نن چې دا کوم تاسو دا اکټیویټي دا کوم زموږ دا مهم هلې ځلې چې تاسو یې نه، نو دا هلې ځلې چې دا د دې لپاره دي چې دا کوم بایپاس دا فلای اوور چې دی دا یو ډیر د غزه دی، دلته د رش سی وای خلکو خلک پی زیات زیرا زی، نو موږ د دې انتخاب د دې لپاره وکړو چې یاره مونږه په دې ځکه دا خپلی خپلی بوټي ولګو چې دا خلک راځي او دا اینی او د دې سره مونږ یو پیغام هم دی خلکو لورګو چې زمونږ سواد په بوټو او پستی باندې ضرور دی چې څونه هم کېدای شي نو چې مونږ د خپل علاقه نور هم شنه کړو او خپلی کو پاکی وساتو نو دا به زمونږ غټه کامیابی.
بوټي لګولو کې شریک د منګوري مدني پار احسان الله حقانی وایي چې دوی مقصد د سواد مرکزی ښار چې پکې په زرګونو موټرې چلیږي د لوګي او شور نه ډک دی یو ښه عکس مقامی خلکو او سیلانیانو ته خودل دي.
زمونږ کوشش دا دی چې مونږ سدا بهار ولګو اگر یخنی او که ګرمي نو هغه به تک شنه دا هغې وجه دا ده چې مختلف خلک چې دی هغه سیلګري چې دی سواد ته راځي صحیح شو اگر یخنی او که ګرمي سیلګري سواد ته راځي نو که هغې سره سیلګري سواد ته راشي نو که یخنۍ کې هم هغو چې دی نو شنه ونه به هغو ته میلاویږي او په ګرمۍ کې به تم شنه
کم کم ځای کې لګي او په څونه شمېره کې به لګوي
دا کنه دا فلاور د لاندې لګو په واګن ټریک به لګو دسې بیا فضاګټ پارک به لګو په نوي کې هم په زوړ کې هم
بوٹی لگولو مهم کې د سواد پوهنتون د انګریزي ژبې استاد او ماحول دوست سیلګری پرمختګ ټولنې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې په لسګونو زلمي ورسره شریک دي. دغه بوټي سب په خپله او سا د چندو په ذریعه راټول شوي پیسو اخلي او یو ستوی مقصد یې د بوټو لګولو اهمیت برسېره کول دي.
د دې خو داسې ظاهري څه فایده نشته، مطلب کم د کلایمیټ چینج حواله سره کوم کنټریبیوشن دی هغه شان فایده نشته، خو اصل کې د خلکو ذهن بدلول دي. چیرې دا بوټي دلته ولي کې یو خو دې د ښکلا چې دغه به سیوا کوي، بل د خلکو چې کوم دی په ذهن کې د بوټي اهمیت چې کوم دی دغه یو احساس خلکو لور کول، دغه یو سوچ خلکو لور کول چیرې بوټي چې دا د ژوند یو ضروري سره که پرس که دغه احساس خلکو ته پته ولګي او هر سړی بوټي لګول شروع کړي نو کومه د دنیا تودوخه چې کومه ده یا تودوخه کومه سطح چې هغه چې په اوچتېدو دی نو هغه به کنټرول کړی شي، هغه به کمه کړی شي.
یاد زلمی وایي چې د بوټو لګولو دغه مهم به تر په شکال ختمېدو پورې جاری وي او دې کې به د سکول کالج او پوهنتون زده کوونکي هم ځان سره شریکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د اورګزو ضلع اوسیدونکي په سیمه کې د انټرنیټ سهولت د نشتوالي شکایت کوي. د سیمې ځنو اوسیدونکو او ځوانانو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د انټرنیټ سهولت د نشتوالي له وجې آنلاین زده کړې او کاروبارونه اغېزمن شوي دي. بلخوا د اورګزو په برا او منځنیو سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې هم په سمه توګه کار نه کوي چې ورسره ځایي خلک هم د ستونزو سره مخامخ دي. خو د سیمې چارواکي بیا وایي په دې لړ کې د مواصلات وفاقی اداره ته یو لیک استولی دی او دا مسله به ډیر زر حل شي. تفصیل ممتاز بنګ شاکوي.
ځایي خلکو د جولای په څلورویشتمه مشال ریډیو ته ویلي منځني او بر اورغزو کې د موبایل نیټورک بخي کار نه کوي او د کوز اورغزو خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که په کومو سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجودې دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پرې خپل مقصد نشي ترلاسه کولی. د یادې ضلع اوسیدونکي خاطر اورغزی وایي که حکومت د دوی ستونزه هواره نه کړه نو په احتجاج به مجبوره شي.
خاص کر اپر اورغزی کې بزوی هم هغه ځکه د نیټورک ډېر زیات کمی دی، بخي سره نه سیګنل شته او نه نیټ شته. نو مو یو ځل ریکوست کوم مشال ریډیو په وساتت سره صدغه برای لکو کې د نیټورک بخال شي او د بقیا سکوم زیګونو کې چلو دي نو د زیګونو کې دغه نیټورک ټیک کی او که ټیک نشي ان شاء الله سمو په مشترکاتو غمنې دیونه احتجاج کوم.
زی مدني فعال حلیم ګل او رزي ویلي د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زی ځوانان د انلاین زده کړو نه محرومه پاتې شي بلکې تجران او نور خلک هم د یوش میرستون زو ښکار شي دي.
نن سبا ټول انلاین سیستم له دار څه ولا خاص کرو سټوډنټون دي دی ولا کومه داخلي وی افلای وی او بیا رزلټ وی او نن سبا د مو ورځو کې کوم ډومیسایل جوړی دل دی غام انلاین شوه نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه دي. خاص کر کوم د مو تاجر برادر دي دی او خپل ایفون نه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادیه مشر حیات خان وای ډیر ځوانان دا سدي چې هغه انلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغه د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد ترلاسه نه کړي او دارنګ دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي
او مو نقصان د څه مشومان هم ایډیا نیکولاو کړی دی. غام 1200 1500 1800 2000 روپی پیکج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي. هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاول ویس اوري دی شي نخپل اور مې ویس کوي شي هڅه پیکج راځنه چی و نور یوې خبرې کار کوي مولا درنه
په اړه مو د یاد ضلع انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر طیب عبداللہ سره خبر وشوی نو د بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویلی په بره او منځنی اورګزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره پی ٹی ای یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته لیک ورلېګلې هله لري ډیر زر به د سیمې خلکو یا د سنځه هواره شي
اپر کې کوم مسله ده نو پاره کې مونږ د موبایل نتورک د پارا یو ټاور د پارا پی ٹی ای سره کارسپونڈنس کړی دی مام کړی دی او کمشنر صاحب هم کړی دی او کمانډنٹ صاحب هم دا میرا ٹیک اپ کړی دی نو امید لرو چې ان شاء الله په لنډ ورځو کې سره ټاور د انسټالیشن خبره کیسے برمختہ گوشی لوور پر سمرا خبر دا لوور کی ایک ٹاور رشتہ دے مغم شتہ دے انٹرنیٹ امشتہ موبائل کنیکٹیویٹی امشتہ زین علاقوں کے نشتہ خو آگے وجہ دارا چی دلتا موبائل ٹاور چی کم دے دا آگے کپیسٹی کمزور دا یا موبائل ٹاور کم دی
دا زیادہ تک رچی پا کوزا اور اگزو کی دا کمزوری نیٹورک پا آڑی وفاقی محتسب تا ہم لیکلیو او حاغوی موبائل کمپنیانو تا زر نیٹورک دا بحالی او دا زی خلکستون زہوارولو امر کرے دے دا اور اگزو پا شمول نورو کبلی زیلو وسیدون کو دا دین وړاندې هم د موبایل نتورک یا د انټرنیټ د نشټوالي په ضد احتجاجونه کړي ول خو تر دې دمه د دوی ستونزه په سمه توګه نه ده هواره شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو. د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې نامعلومو کسانو په دیوالونو د تاریخ انصاف د مشرانو د ځنو خبريالانو تصویرونه لګولي چې پکې هغه غداران بلل شوې دي. د یو چا غدار ګرځولو عمل للسی زراعي سي په دغه هیات کې روان دي. زموږ خبريال شنواز ترغزي په دې ځانګړي رپورت کې په پاکستان کې د یو چا او یا د یو ګوند غدار ګرځولو د تورونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په ځینو خاورونو کې نامعلومه تنانو د پاکستان تحریک انصاف ضد بینر یا لوی لوی څادري بورډونه لګولي. دغه بینرو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو تصویرونه چاپ کړي. دغه تصویرونو سره په اردو ژبه کې ورته لیکلي د غندنې ورځ او غداري پاکستان. دغه تصویرونه چې څلیرش نیوز ټلویزیون چینل په ویبپاڼه او په ځینو نورو میډیا چینلو هم چاپ شوي ورته لاندې داسې کوم نوم یا تنظیم او یا کومه محکمه او یا بیا اداره نه ده لیکلي چې ګنې دا خبره واضح شي. دغه لیکل تصویرونه او بینر چا لګولي. دغه تصویرونو کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت بندي دی او د دغه ګوند مشرانو لکه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور، پخواني سپیکر اسد قیصر او د نور په شمول د ځینو میډیا کارکونکو تصویران هم شامل دي. میډیا کارکونکو کې یو د عمران ریاض خان تصویر هم شامل دی. دا چې پاکستان کې د غدارۍ لړۍ له کومه را روانه ده؟ مشال رډیو هم دا پوښتنه د کراچی د پونتون پخوانی پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان نے کڑی.
یہ تو 47 سے چلا رہا ہے. جن لوگوں نے بھی
دا خود نور لسوا او وات سر بیختم کال رہا سر روانہ دا چھے کم اخل کو ہم دا واکمنان وزد خبر کری اگر غداران بلی او دا ہندوستان ایجنٹ آنے بلی دی. تحریک انصاف والا خو بچ دی چھے اور باندی دا ہندوستانی ایجنٹ تور نشتا خود امریکی دا ایجنٹ آن والا تور پر ولی گی. دا خو پخوانے را روانہ لار دا چھے اسٹیبلشمنٹ استعمال وی. دا دا کمیونس پارٹی او دا نیشنل عوامی پارٹی نا شروع شوی او دا پیپلز پارٹی او دا مسلم لیگ زینو ڈر نا تر دی وقت را ورسی او ہمیشہ دا شان مہمون چلی گی. خدا زیاد گٹ اور کون کے نبی
جس کا جو بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوتی.
د جولای په څلور رښتما پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس پانه دغه غوند د یوې پلوی جنې ویډیو شریکه کړي او ورسره لیکلي دي. دا څوک چې متباغیان او غداران وای که رښتیا ول غداری وي نو بیا موږ ټول غداران یو. که د حق خبرې د پاره ودرېدل بغاوت وي نو موږ باغیان یو او یو به. پاکستان کې کمیونست پارټي په 1945 کې د بندي زلاندې راغلی و. دغه مشران غداران بدل شي چې پکې د نورو سره سم د اردو ژبي شاعر فیض احمد فیض هم شامل و. د دغه غوند وړاندې په ځانګړي توګه د خدای خدمتګار مشر عبدالغفار خان چې بادشاہ خان هم یادېږي د هندوستاني ایجنټ په تور څو وارې بند شوی. بادشاہ خان ته یو بل نوم چې فرنټیر ګاندھی یا سرحدي ګاندھی هم ورکړی شو. د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د هند د کانګرس ډلې په مشرانو کې و. د کمیونست ګوند بندېدو وروسته همدغه سیاسي مشرانو نېشنل عوامي پارټي جوړ کړه چې مشرانو کې ولی خان د چارسدی، مولانا باشانی د بنګال، جی ایم سید د سند صوبې، عطا الله خان منګل د بلوچستان او ځینې نور هم شامل وو. په 1950 کال کې د هغه وخت صدارتي انتخاباتو لپاره انتخابي مهم شروع شو. نو د پخواني پوځي مشر او د مارشال لا منتظم جنرال محمد ایوب خان مقابله کې د محمد علي جناح خور فاطمه جناح کاندیدا وه. نو د تاریخ پوهانو د معلوماتو سره سم د هغه وخت اسټابلیشمنت فاطمه جناح هم د هندوستان ایجنټ وبلله او ورته د غداري هر پور په غاړه کړ. د فاطمه جناح د انتخابي مهم ملګري د نېشنل عوامي پارټي مشرانو چې پکې د نورو سره سم ولی خان هم شامل و. ډاکټر توصیف احمد خان نه دا پوښتنه چې د غداري د تور د لګېدو وروسته بلل شوي غداران آیا اتلان شوي او کنه؟ بالکل هغوی اتلان کیږي چې د ډیرو مشکلاتو نه پس څوک په خپل لار ولاړ پاتې شي نو هغوی اتلان جوړیږي او دا د هغوی حق هم دی. د داسې مهمینو همیشه نقصان شوی دی د پاکستان ریاست او جمهوری نظام ته. د توصیف احمد خان اشاره د عوامي لیگ مشر شیخ مجیب الرحمن رخته وه. شیخ مجیب الرحمن د بنګال چې اوس بنگلاديش نومیږي او په شریف پاکستان کې نوم مشرقي او یا ختیځ پاکستان د سیاسي ګوند عوامي لیگ مشر و. هغه د 1970 کال په جمهوری انتخاباتو کې د ډاکی بنګال د قومي سیملي غړی منتخب شو او دغه ګوند یو سل او وش بیته څوکۍ یوازې د مشرقي پاکستان ګټلې وي. مشرق پاکستان کې د قومي سیملي یو سل او نه شپېته څوکۍ وي چې دوه بیا نور ګوندونو ګټلې وي. باوجود د دغه لوی اکثریت د پاکستان صدر او د هغه وخت پوځي مشر یا مارشال لا منتظم جنرال هغه محمد علي یحیی خان ورته د وزیر اعظم څوکۍ ورنکړه او په بنګال کې د عوامي لیگ ضد پوځي عملیات شروع کړل. دغه عملیاتو نتیجه کې په دسمبر 1971 کال کې بنگلاديش ازادي واخسته او له شریک پاکستان جدا شو. د هغه وروسته همدغه کال یحیی خان نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله هم د بندیز دلاندې راوسته مشرانو گرفتار کړل. د جمهوریت د بحالي وروسته ولی خان د پاکستان په قومي سیملي کې د اپوزیشن لیډر وټاکل شو. خو په 1975 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو دوباره نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله کله آدم کړه او مشرانو د غداري په تور په بندیخانو کې واچول چې کله پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق مارشال لا ولګوله دغه بندیان آزاد کړل. پاکستان کې تر دې دمه 15 تنان داسې دي چې ور باندې د غداري تور لګېدلې چې پکې ډاکټر شکیل افریدی، ادریس خټک، شیخ مجیب الرحمن، کمال حسین او پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف شامل وو. په دغه تنانو یا داسې چې ګنی د غیر ملکي استخباراتو سره مرسته کړې یا بیا داسې چې ګنی دوی د آئینی پاکستان د اصول سرغړونه کړې او غداري کړې په تورونو کې سزا شوي. د پیښور خبریال شمیم شاهد مشاهد ریډیو ته وویل د غداري تورونه سیاسي ډلو ته په عوامو کې ګټه ورکوي خو باید ټولې سیاسي ډلې د مقتدره په وړاندې یو موټی شي.
خو په کار داغه چې دې صاحب کې عمران خان د لویې نه کار وانخت. په کار داغه چې کم جمهوري قوتونه دي هغه ټول سره غکیل او دا ټول ځان سره شامل کړي نو زمان دادا دار چې هغه کامیاب شي. یوازې توګه باندې دیګیای او کوشش کوي د دې بیس نتیجه نی. البته دا یو خبر ده چې پاکستان حالات د ماضي نه مختلف دي. دې سات کې ملټری اسټابلیشمنت استخباراتي ادارې دا بالکل ایسولیټ شي دي. دې نور نشي کولی چې دا اوازونه دباو کړي.
دا ډاکټر توصیف احمد خان په خبره دا بدمرغي ده چې د ملک د چلولو درې ادارې معلومې دي، یو انتظامیه، بل قانون سازه او دریمه عدالتونه او دا نورې ماتحته محکمې دي. خود وویل یو محکمه چې اشاره پوز او استخباراتي محکمو ته د دغه خبره چې دوی د ادارو واک هم اخسته. د پاکستان پوز په تیر وختونو کې وار په وار دا خبره په ډاګه کړي چې دوی هیڅ په سیاست کې لاسوهنه نه کوي، هیڅ یو څوک دی سیاست کې نخ کې لوي. او دوی دا هم ویل دي دوی د جمهوریت احترام کوي او د سرحدونو خوندیتوب ته ژمن دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاندی هیلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډېر نیچرل ده چې هغه کې خزې ته نه
خصو ته حق پېژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو نو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالا جنا خلا جنا خود اسکولوں مہا کا کمے دے لکا کم چوڑان دیو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا